د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد ده چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اپتون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمې سره مې څه نه لګېږي، لار اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې سه څوک بیرونه سوتلی، له دغو ټولو سره، دودونو سره، مرستیاو سره، بیخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکاري کې عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسې، بیا عین تر مني پورې څه دې ته تشویش نیولی. ما دونه وخت تېر شو، بعد بیا زما یې رارسېږي. ټولې نه غدي اوړي مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی، څوک وایي چې ما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکړي، یا هم لاړ شي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصاً ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په زمین کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړه په تنګ کېږي، باید حواس کوو اوسې. لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندویم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یې.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څېر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
ځمی سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی. او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منی بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره، له خپله ژونده ووایم، نو منی بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري چې آیا چې به ولري که به نه ولري. چې زمی ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منی هم سخت موسم ده. زما منی نه خوښېږي، خو زمی بیا خوښ.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمي په رارسېدو سره به که ځینې ځوانان محصلین ول، که د ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغو ځوانانو چې دندې لرلې دغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره وتلل، حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړاوه. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې په کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولي دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راته وایي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څه م کول، د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې اوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دې ځان ته برابرول، څه م کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یوې آزادې فضا ته به لاړلو. هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنې په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، د دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د دې هېواد هر کونج ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کېږي. انسان خپل فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب د دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي. تاسو به دوی ته څه پیغام لرئ؟
زه فکر کوم انسانان هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي ارامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ پرېنږدي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زادای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکي مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په ګاډۍ سره.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دمو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله ژمه شوه رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته راتلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي او مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راول د ژمه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته ژمه وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې ورته ځوان ته وایي چې درس وایي، حتماً به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خو کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک ښځې خو اسې پرېده، نارینه هم درته ښایم چې هیڅ امید د درس نه لري چې وایي موږ درس وایي یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دی.
او هم دغه دم ګړی کله ځانه کې سره ته وکړي په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی، له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نسته، بیرونم آزاد نگرځی را توی وسته او پسری دو دو پا مخبر دروازی نور دی کوتو پوری دی په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله، موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښایم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پانتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ما ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم، هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. زه غوسه دی، یعنی موږ چې غوښتل کوم چې نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم، بعضي وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یعنی چې بالاخره به د موږ د ژوند حالات کیږي زه د ځان پاره هم دومره تشویش نه کوم. نکدې ما چې کشر مدري خورګانې دي چې یوه د قندار ته مسئله ده، یوه د کابل ته مسئله ده، یوه هم د پروان ته مسئله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلې دي، دومره زحمتونه یې استلې دي چې هغه یو کار به د ځان نه قرنطین کړی وو. د دې لپاره هغه دومره درس ویلري چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده کنه. نو هغه زحمتونه دی خارش ولدی هغه هیلې او امید ټول نم دغه و چې هغه درس ویې یا پاینده کې دغه نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هیڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یو لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی؟
کومه ځه پورې خو چې زه پیګم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې دي ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر دي دومره ناامیده یم، خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه وی نو د ټولو خویندونه مې هم دغه هیله ده. هغه که ځوانان دي، مثلا ځوانان ورونه دي، خویندونه مې چې خپل درسو ته ادامه ورکړه، که دا ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه، یعنی خپل د خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شون ټول نسل به مثلا نه خوسته تابو تا بشي.
تاسو خپل خویندونه ادونه وکړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي، هغه د طریقه خپل زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې دي ما د کندهار خور مسئله چې وه هغه به سرګنه کال داد طب نه فارغه وای، د هغه دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همسنفیان چې دي هغه فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زما معمولا د سې ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سې وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. مخکې مخکې به چې ښځې به وي که به وړ کې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درسې، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنې د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. نور
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما تیر سی پسرلی براسی، بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی، پانتون با بند وی، تا سول زان سر کم پلان لری؟
واقعا هم چه رخی هم ده خبره داشی ده هر پسرلی تا دی موگا امید داوی چه کاش که با دو سالی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حد اقل جنو تا دستق رو اجازه ور کرل چی. خب بیا هم ارسا چه هر پسرلی موگا نامیده کی گو نامیدی پس نامیدی، خب پا دست حالت که چه پا طول وطن بنده دست حال وی او جنو ته به هر وطن و اجازه هم نوی، ځکه په دو باندې شت تاسو پوی و چې د جنو په مخ باندې حتی اره و بورسیه تړل شوی ده، حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي. نو د دوه پاره به موږ سره کوم پلان ونیسو؟
یوازینی لار امداد است تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړل سي.
بالکل، یوازینی لار امداد است چې موږ امداد ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او جنو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاص شي.
بله، یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي، د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي؟
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو، خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و، نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی. خو زه هېڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم، ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو، او مثلا هېڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی. نو زه هېڅ وخت دونه تمه نه لرم. موږ چې یو مثلا زه منتظر، خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي.
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګرنی فکر نه کوي چې دا امکان ولري چې انجونې د مکتب ته لاړ شي خو کار ته
نه ښه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په هغه نه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړه نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستی که نه ډېر تعلیم حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تعلیم چې د دوهې شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حد اقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنې څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه ته نشي کولای یعنی ورسته په محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمی دي نه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیر زیات مننه
دران دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
نادان لکا باور دی نادان لکا سره وکی نادان لکا ایشایسته گلالی ای دایا ناوکی ایشایسته گلالی پانچ شو کیو نکره تالر بور سیلی پانچ شو کیو نکره تالر بور سیلی زمانے فضل پور مکہ وزیر بازی زمانے فضل پور مکہ وزیر بازی اے دہیا نوکی اے شائستے گلالی پانچ شو جو نکرے تالا رگور سلی دیش پشاخ کی ناستا استقامت نہ لرے دیش پشاخ کی ناستا استقامت نہ لرے دیا بین کیا پیدا داغ دوران دجوانی دیا بین کیا پیدا داغ دوران دجوانی ای دہیا نوکی ای شائستے گلالی پانچ شو کیوا نکرے تالر دور سلی سبابا کاند سبلی نر کدی شندی خانگی سبابا کاند سبلی ای دایا ناوکی ای شایستے گلالی پانچ شوکی وانکے تالا رنگور سیلی ای دستن ماش که شکن شایسته گل غوطی ای دهی آناو کی ای شایسته گلالی پانچ شو دوان که سال رگور سیلی ای دهی آناو کی ای شایسته گلالی ای دهی آناو کی ای شایسته گلالی پانچ شو دوان که سال رگور سیلی پانچ شو دوان که سال رگور سیلی
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام ملما د ډیر نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیر لوړې ژورې لیدلې لډیرو وطنونو اوښتای او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی ز اسما چاروانیم او بلممو ځان پخپل در معرفی کوي
ز په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړول سوالی د قیلغو د بر میاګانو په کلی کې زیږیدلې او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوئ؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې یو وخت و. سره د هغې چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي و، خو بیا آخري ختم یې د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عدې ځای ته را رسېدلم چې زه د غنیخېلو یا شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای من په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مو ورسره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شینوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شینوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسینو په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زه به هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دو ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به م د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما تاور راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوم. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو او دا خلک یې دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي. او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ما ته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ما ته به تلیفون احوال راکړ چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله و، تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خوانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مو دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره م د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې ستاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داده شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپلې پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د 8 ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسې د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پېښه رامنځته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به حملې کېږي، نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی هم نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ما ته یې ویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي، که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و، نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم نوسته روان شوم. راروان بیا سروان صاحب، دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخه د مسؤلیت قانع کړل چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې، یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شو او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینستم او ځان مې په احوال پوه کې او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یوه د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شبخانه کې جګه ډګۍ چې ته به وخیږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي تر څو دا دغه ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونهشي دا نظامي ځای ده د یو روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي شي نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسوه او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت د دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زمونږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک ولاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زمونږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکړو
دوی ټولو زما سره مڅون پېژندم سره کار مو سره داسې کړه ما سره ضمانت تې راکړې ما ته ویل چې مونږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه مونږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې م لا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې مونږ به دلته کار کوو مونږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي مونږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو مونږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا مونږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته ده کړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنستو ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلکو ورته وایي چې مونږ مروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او مونږ ورسره پوره ولاړ یو او مونږ تا نه غواړو چې مونږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ مونږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړي او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو مونږ په دغه ورځو کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماسان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس مونږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د احوال اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکي مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلټ موسې نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسې ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شنوارو کلستر کې ودرولې ما ته یې ویلې او یو څه زیات اندازه پیسې یې راوړې هلته یې مونږ سره کېږي وویلې چې مونږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې وه او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وویل چې ګورې دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټه خبره ده او تاسو ویلې بس مونږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شم ښه دی که نه شو هغه به مونږ پوهېږو چې تاسو نه هاته داسې خبره نه ښه نو هغه مو خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو او د هنلت مسؤولین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب، طبعاً چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کېښو چې د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې مونږ کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی و، دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 1000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې. په حقیقت دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم، چې هغه دا ده چې دغه وخت کې الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه مونږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم، چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماستري له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې، او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغو ډاکټرانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر ووتئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ، تاسو کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې یوویشتم د اګست رامنځته شو، او د یوویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د WHO سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورد پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته، د هارورد پوهنتون ته، د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحال نه وي. یعنی خپل هیواد، خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت کړو.
گریم رک بشما وی پیغل تو پمر دخانے دکھنا وی خان چی دچا دیرے تزی عزتی وینائے وی لگ چار سال تن کنو پسر زنا وارے دتو رزل پتی تور زلف نن خلی بازنا وی زما دی عمر ٹول پدار کڑکنا وی لک اسے پمیں گتن شپے تیرا امائن